ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې ترور سو او پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناټو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه سي.
The United States mission there remains unchanged and that mission is it's not just the United States.
The way halta da America mamuriyat na badleji mamuriyat da chi na yawazi da America mutahida ayalat balki zmuj NATO mutahidin aw nur chi halta yani pa Afghanistan kidi da dadmanawi chi Afghanistan his kala biad da Turkistan pa pa nahzai badal nasi chi zmuj par hewa dono brit wakre da zmuj mamuriyat tai urtajmaniyo aw khpul Afghan mutahidin ta pa mu pa di ana dat war kare tai. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد د دفاع لپاره ژمنتیا یې ولیده. مارک اسپر د دې ریاکشن په ورځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داسې مرسوي چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناټو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کیږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیې انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او څه نظر لرو ورته. خو د مونږ توقع ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې چې کېږي دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
ټاکل سوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قمندان نن په کابل کې وژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل سو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قمندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و له بعد مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیع الله مجاهد رسنیو ته پیوستولې پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. زموږ غلا زده راډیو ری. پا پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت ته دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو پخوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور اړیکې ترنګلې سوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نشتی کانټینر کې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیم بریتانیا ته داخل سوي ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلې و چې په دې لاری پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لیږدول سوی و، خو د اسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
The United States mission there remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارکس پر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې دې نزدي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو ساعت کې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحدان اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټن ځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادي راډیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښخ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شیبه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لږ تر لږه درې ټکې دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي ترڅو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې ایالات متحده یا متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې. هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټن ځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is
The امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدې پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه له خپلو ځواکونو ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. ما له دې ژمنې خپلو افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړی.
خبرو بیا پیل ملاتړ کوي، خو هغه دا هم وویل چې طالبان باید رښتینی لیوالتیا وښیي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره، د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي.
ډیر زیاته مننه کوو مصطفی صدیقی له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي، په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو له خپلو اورېدونکو سره به یې شریکو. کور ودانه درته وایي دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو موضوع د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. دا دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لار هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کړه نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتېږي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهوري ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنځشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیس خو ټینګار وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
قوت کشورهای است که سکوت اختیار کردند.
غوای هوادونشته چې سکوت اختیار کړی د دوی یو شمېر هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده. اوسنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک پاړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکو په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمی ادعا وکړه چې د تیرې پنځشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخله کړې. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې ردوي، خو دا معنی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات سوی. د دغه کمیسیون ویان د شماري ځای وای که څوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شېدي کړي، کنه په داسې څرګندونو سره دې د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو له رایو ساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولې هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسیون به د خلکو لپاره
رای ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28 نیټه اعلان کړي، خو کمیسون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محل ویش نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکي څلور اړخیزي غونډې حالم درکو، همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تېرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جومات کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلي اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي، اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنون کې خاموشي ماتوي. خان مس چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. د خپلو دوه تنکۍ وژل شوي زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو جړای خبرو ته نه پرېږدي او پسپینه ګیري وخ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت د کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډېرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بل یې هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیقې شمیرې نه دي معلومې. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خو دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ اتکلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیښې د 15 ټپیانو له ډلې دي.
اول رکعت کې رکوع ته ښکته شو، بیرته راجګ شو، سمی الله لمن حمیده دا ټکی چې ویه دې سره بس زموږ مخته سره لمبه تاو شوه. کوم ما سره غریب څنګ کې شهید شو، بل کس د مال پاسه پروت و چغې والې، اوس هم سیتامه کې د پلار غریبی نن شهید شو. رایې وړه غلطه
د جودري لکلی پاس د اوغوس سیمه ده، چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته اوړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خو دې ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی.
راته ویل چې زما مادي به منې دوه براوړي اخمال به راته کوي، بوره براوړي، ګولۍ براوړي، درمل به څه چې زموږ ضرورت دا براوړي. بیا موږ دا خط چې موږ د ځان سره جب کې واخیسته ولسوالۍ له لاړو، پخپله مسلمان مو ولسوال له هغه ته مو چې موږ ته د شیان د خطر کړی نو ورسول سه محترم موږ ته وویل کومندان د امنیا او د ملي مودي چې موږ دا کار وسو کړی
د جودري د کلی وچی او شاړې زمکي هم شاهدي ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دی ورسېدلی که څه هم هیڅ وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلی او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي ملک ستار وایي ځکه پرې داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وختونو را په دې خوا دې کلي د ورسره ملا تړلې وه هر وخت کې به ورسره ملا تړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی و هغه څو ولګیا بمب هغه څو شهیدان څو
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وایي دوی ځکه په نښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته یې په خپله سیمه کې ځای نه ورکولو
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی
په دې کلي کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نه وي وژل شوي په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې لویه هدیره جوړه کړه محمد عارف چې د دې کلي یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې ووژل شو بل ورورې ایمل چې نږدې 19 کاله عمر لري او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیښه کې ټپي شوی وای نه غواړي نورې خپلې زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینا یې هغه تکیه ظالمانو ونړوله چې دی پرې نازېده
زما فیوچر چې کوم ورور مې و هغه ما ته کوم یې غیر کولی ایګانې به راکول تا ته به زه 15 یم درباندې یم ډي به درباندې کوم دا به پرون ناست وم فکر مې کوم چې دا خو م خاره شوم بس دا خبره م وکړم سکول نه م نور تېر شو پکې شي کو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو ورمان سره ډک خاور سره خاور شو
د جودري ویر افغان ولسمشر هم اړ کړ چې سیمې ته سفر وکړي خو د خلکو غم کم نشو کړای
او دا کوم غختل چې شوم دي د تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منزور دي زما دین بخاره منزور دي دا چې نکي فساد د مشر مفسد مشر لرو دا وجه ده یو مې غختل الله شوی یو وجه نه غختل دا نه چې شیدان زما شید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا آینده کفالت ضرورت دی یو سړی چې بیګا ته ډوډۍ لري هڅه ته ضرورت دی زه خدای هم په ټوله کې زموږ شینوار ډېر زیاتې غوښتنې دي خو زموږ یو اساسي غوښتنه په سرتراسري د شینوارو امنیت دی
دا د هسکې مینې اوسیدونکي بخت الله دی بخت الله وایي آن ولایتي ادارې د دوی پستونې پخه کې خوده او دوی د حقایقو له ویلو منع کړل خو د ننګرهار والی وایي د دغه غونډې اجنډا د جمهوري ریاست تشریفاتو برابره کړې وه او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود د پیښې تر 15 ورځې پورې د شوې چاودنې نویت نه معلوم خو اوس د جودري اوسیدونکي وایي چې دا یوه انتحاري حمله وه دوی وایي دوه داسې نامعلوم جسدونه یې موندلي چې تنه یې نشته او په پښو یې تورې جرابې دي او فکر کېږي چې همدا دې د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي د ننګرهار والی هم تایید کړه چې دا یوه انتحاري حمله وه خو هر څه چې و جودري د ویر په دره بدله کړه او دا معلومه نه ده چې د جودري له خاورو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي
الله اکبر
په جودري تیار راغله خو د ماښام دا تورې لړې د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غوړولی د جنازو په لمونځونو ستړي خلک د ماښام لمونځ کوي خو اصلي مقتدیانې لږ ور اخوا په لویه هدیره کې تر تورو خاورو لاندې پراته دي اکرام الله اکرام آزادی رادیو د هسکی مینې جودری کړي
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي
افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا نه وایي چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی که نه خو وایي چې دوی په جریان کې دي خاطر پردیسي په اړه رپورټ لري
د
تازه لنیوی هیلو سره د افغان سولې د هغې دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلي ورکه شوې د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوي افغان کشالې ته د حل لار لټوي. د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 نیټه کېږي چې له روسیې سربېره چین، امریکا او پاکستان پکې برخه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه نوري وایي که څه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لیږي خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیر راولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او ښه نظر لرو ورته، خو د موږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د افغان کشالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشتون کې په ماسکو کې جوړیږي. بلخوا چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استازو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي. په افغان حکومت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا تازه په وی ګډي اعلامیه کې له افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استازي وټاکي. دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولي.
هغه پورې چې افغان حکومت او دولت په دغه غونډه کې ملکونه دغه غونډې جوړېږي د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یمونږ لپاره د منلو وړ نه وي تر څو چې د افغان ولس د پرمندګي د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغوی باید په ګډون لري. افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر ګذار ده.
په ورته وخت کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له داسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېره افغان حکومت څنډې ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په ایران کې د 2009 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکي ځوانان هم شامل دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی، د اعدامونو دوام، خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی. رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې دریم کمیټې ته چې وړم ورځې د ایران په اړه بحث کوو وسپاره. ښاغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی. د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده. زه په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډېره کمه وه، خو بیا یې هم شمېره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې. 253 کسان په 2013 کال کې اعدام شوي. د کم عمره یا ماشومو مجرمینو اعدام هم دوام لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه 19 کلن وو اعدام شوي. د رحمان د راپور له مخې د هغو کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پرې صادر شوي 90 تنه له 300 کم عمره ځوانان شامل دي. په ایران کې یوازې وروستي څو کاله د اعدامونو شمیر له 300-400 پورته یاد شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ډېره د اعدام سزا تطبیقوي، خو د کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغلی. په ایران کې ډېرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي. قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، مخدره مواد او قاچاق، زنا، فساد او ګڼ نور مسایل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي. لزګونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي. شاوخوا 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد او د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي. ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقلیتونه له سختۍ سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند غبرګون پارولای دی. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت څېړه، د ایران استازي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلی او ویلي دی چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوښه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپلو خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلا ازادي رادیو بناوري وسم د خبرونو وخره ورسید. یو ور بیا په مکی د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوځ زیروای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پاموړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل سوی دی، کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي او هرکلی یې کوي. ټاکه سوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې وژسو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې فټزو وژسو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندستان نن په یو بیسار اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګرو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. لکلونو رئیس سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره پرېښودل سي، خو په خواله ډېر ستونزې سره مخامخ ول. پاکستان سر لننه په هندستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزو ورسي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته خاطر پردیسي تر اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تېره ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دوه په شپږ ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنجشنبه د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. ښاغلی شهاب وایي دغه سیالي نن مازیګر پیلېږي چې د ده په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالۍ وګټي. دغه سیالي د تیرو څلور ورځو را په دې خوا د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روانې دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټونکو ته 100 میلیونه یورو ورکوي. د اکتوبر په 25مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې 40 کلبونه پکې برخه لري او په هرو 40 کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2018 کال د جولای پر 21مه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو لیگ ګټلی وو او د لیگ ته د 2018 کال څخه تر 2020 پورې د اروپا لیگ او د اروپا د اتلانو د لیگ اتل لوبډلې لاره پیدا کولای شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایی پکیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگه ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولي راته وای ګډه لاندا شالا بیا موږ ورته وای چې دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ به سې غوسې کاره کتیګه وکړو، سوکو او کلرګه او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول وینا خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیا دا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شدا درې ګټیم لري څه بس دلته زړه کې بس په کلوخ تک شنهسته بس دا درې کال کې څه نه وراره سه اوس تر په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې دسته وای دا شاله ته ودا سه دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان د هره ورته چې د دې موږ رقم تلی نه سي، ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو په شی دغه دغه خفه کېږي که نه.
ته پخارې څه ویدي؟
یو چې پخا دسته
پخا دسته
موږ ته څه که جوړوله شو دغه د پخا د ور جوړه کې پخه نه شي جوړولی، په چا به برد وکړي، چا ته به څه ووایي؟ نه خفه کېږي، موږ خو خفه کېږو. پخا یې نشته، پخا یې نشته. زه ورته وایي کله خو زه جنګ ورته کوم چې خدای دې توسې دغارې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان. تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې ګډان کیږئ، مایی پکیږئ، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
ارواپوز یول حق شمس وایی چه معلول یواز یک کس نده چه مونگی معلولیت پسترگو بینو. زین کسان ذهنی معلولیت لری، اغوی هم خچلان تارتیه لری چه باید دو سر بوشی. لن موری سر مو مرکه کردی افتقاق شید.
زه دو ډول دا ویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده. هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې دغه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار کې درې ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي سستونه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شمېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغه څه کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبل وي او د یو حیوان پښه ژوبل وي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي، نوم پې باندې ږدي. یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وي باندې ملنډې وي باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
څو شان پکې کوملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سره پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري مثلا که پاتې شي پکې په عقدې ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتیږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چلی پاکش کاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی. د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال پالی بل دا چې د ماشوم د روزنه لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دی او خپل ماشوم وروزی. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او دغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی داسې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی، موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کې چې است الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې راغلی هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د خپل قول څخه اوښتي وي؟ ولې ځینې کسان له خپل قوله اوړي او د وعده خلافۍ په بدو عواقبو خبر یاست؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
ټولنه کې د میشتو انسانانو ټولنیز عادتونه پر یو بل اغیز شیندي. که په یو ټولنه کې رښتینی انسانان ډیر وینو په ټولنه او د هغې په کلتور ګټوره اغیزه کوي، خو همدارنګه که په ټولنه کې وعده خلاف یا په خپل قول ولاړ نه خلک زیات وي نو ورو ورو د ټولنې په نورو خلکو هم خپل اثر پرې باسي. داسې کسان شته کله چې چا سره وعده کوي یا قول ورکوي نو پرې وفا نه کوي او خپل اعتماد له منځه وړي او نور خلک هم دې ته اړ کېږي چې په داسې بد قوله باندې باور ونه کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګل رحمان چې د همداسې وعده خلاف سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
بد کولی خو راسره ډېره سوې ده. په یو نفر باندې زما پیسې دي، غوام ورته ورکړې رښتیا ته وایم. هغلته چې مونږ ورسو سبا مازیګر راسه زما په چا باندې پیسې دي زه راخلم درکوم. هغه چې زه ورسم ځان تیرو بیر کې کله ځان ورک کې زوی ته ما دروازه ټک ټک کړه مالې د پلار دلګ راوباسه چې ما سره وعده کړې چې زه پیسې درکوم. وای هغه خو نسته تله چیرته معلومات مخکې زنګ وهلی و وای نس نسته کور کې خو زه بېرته راغلم داسې خوشي نه بېرته راغلم کور ته. هنده کې سړی نه چاته پور ورکي نه چا سره همکاري وکړي نه چا سره ښه وکړي. داسې سړی زړه تنګ کېږي په لږو پیسو باندې په لږ شي باندې ورېږه په لاس پسې ګرځه په خپو باندې بیا درکوم نه خوا بده یم سي زړه بده یم سي سړی جګر خونم سي. نو ډېر بد کار ده دا وعده خلافي.
په وعده وفا کول یا په خپل قول درېدل ځکه په ټولنه کې اړین او د لوړې تبې لرونکی کار دی چې د خلکو یو پر بل اعتماد زیاتېږي، یو بل ته لاس ورکولی شي او په یو ټیم کې په ګډه ګټور کارونه سرته رسولی شي. که څوک یو ځلې په بې وفایي مشهور شو خلک یې په وعده باور نه کوي، ورسره معاملې ته زړه نه ښه کوي، څوک یې په کاروبار کې نه شریکوي او په ټولنه کې خپل حیثیت له لاسه ورکوي. په دې تړاو د فراه ولایت اوسیدونکی شفی جان کوچی وایي:
ما بد کولی نه ده کړې ځکه یو معقوله ده مستاسې افغانستان کې چې وایي انسان مردار دی کول یې حلال دی. نو د چا سره چې سړی کول وکړي باید تر اخره په هماغه کول باندې ودرېږي. نه ما د چا سره وعده نه ده کړې. که چېرته وعده وکړم خپل توان ته ګورم او د ده کار ته ګورم چې ما کولی شي که نشي کولی. که چېرته مې کولی شي خو وعده ورسره کوم او هغه کار باید ورته وکړم او ورته کړی مې هم دی. مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده، د وسه نه ده نه کوم. بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه
په فامیلی ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفادارۍ ژمنه کوي، نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا وعده خلافي پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي:
زندګي ده
بیا په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي، ډېر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې تا بند سړی نه بیا کولی کېږي. مانم سوی ده مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي، د مالی مسایلو له وجې یو بل خبره دی ټلیفون د ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډېر سړی نه ویل کېږي.
په ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي، ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي، ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر به غوړ وعدې ورکړم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي. مثال، زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم. که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیخي خپل قول باندې وفا نه شم کولای، باید مخکې د مخکې کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولای. یاد مازو دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي. یو داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي، هغې کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکوي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کېږي، وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو، خپل حد توان نه زیاتې وعدې ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړې.
بد قولي یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې مخه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بد قولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالى دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپل وعده باندې، نو وعده خلافی مکوئ. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم. بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ورنه کړي، او بد قولی د اسلام په دین کې هم ناروا بلل شوی دی.
وجمه ایم د لوګر ولایت اوسیدونکي. بد قولی ډیر یو بد کار ده، څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کیږي، نا امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي، هغه درته بد قولی کوله، ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کارونه ونه کوي، باید په خپل قول باندې ولاړ وي، همیشه هغه چې ویلې په خپل قول او اراده باندې ودري.
پزر لحمان نمیگمان لحمان ولایت قرغی ولسوالی. بدخولی دی غیر اسلامی کار دا، او ایسو بدخولی ہونے کی چا سر یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او ارتیا نہیں بچ چا سر ہونے کی بدخولی خ کار نہ دا.
ز نوید زلان ما هنگر ما او ز د کور کلی برنامه اور ما تاسو هم اوری.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پریروسته کې بدقولی یا په عهد باندې وفانه کول ډیر زیات ټولنه کې شوې دي. اله دې تاسې بولی
دا ډیر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښت نه زیات په دې ملک جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډیر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دغه فرهنګ ده. د موږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. د موږ ټولنه، د موږ کورنۍ، د موږ اجتماع، دا ټول د دې جنګ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا زموږ فرهنګ متاثر کړ. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی.
دغه بدقولی په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډیر زیات دی. اول به دا کورنۍ ته که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا زموږ پلار، دا زموږ مشر، دا زموږ مور په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا آینده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان دي چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاسې ګورو موږ غل غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دویم مرجع ټولنه ده، دریم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنې ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ موږ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک، هر ورځ خو څوک بسو د مسجد جمعې پر اسخوزي، دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا سره نن د خطبه دی، همیشه دینی چارې نه، اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ډیر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډیر خلونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشت مهلورو، مثلا وزارت ځوانانو، وسخونو په مهنیت ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو پل درابط ده، د دولت او د خلکو ترمنځ کومه ستونزه ده؟ د مدني ټولنې په دې موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس ګری لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابر کړو، دوی په دغه لار باندې دغه لار نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له واده خلافۍ وساتي، تر څو یو ریښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خی چاری.
Suppose me
Hafizin uzun kapı hedum çift jada de.